اجازه ورکړي د خدای په امان.
السلام علیکم او ستړی مشی د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې درته زم علي امیرزاده هر کلی وای په خبرونه کې به د متحده قومي موومېنټ پر مرکزی دفتر د چاپی په پاکستان کې د مرګ پر سزا لګول شوی بندیز پورته کیدلو د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر د سرګندونو د پښتونخوا د امنیتی صورتحال ترڅنګ په پاکستان کې مشو د افغان کډوالو د ستونزو په دې حقله جوړې د یوې هنده حال واوري خپل خبرونه لا ګل ایاز
ستلیمو شلمړې د خبرونو سرټکی په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونو د متحده قومي موومېنټ په مرکزی دفتر چاپا وهلي په نګهار ولایت کې په هوایي برید کې شپږ وسلوال وډل شوې دي او د ناتو مشر پر ماسکو غکړي چې خپل ټول ځواکونه له ختیز اوکراین اوباسي او د بلتون پالو ملاتړ ختم کړي. اوس د خبرونو تفصیل من سهار د کراچۍ په عزیز آباد کې د رینجرز واک سرتیرو د متحده قومي موومېنټ په مرکزی دفتر 90 چاپا وهلی او دغه غوند د رهنما عامر خان په ګډون یې د دوی یو شمیر پلویان نیولې دي. د رینجرز واک چارواکي کنل طاهر نن سهار خبري غونډې ته ویل چې په دغه دفتر کې د زینو مشکوکو کسانو د موجودګۍ په خبري چاپا وهلی او دا په کراچۍ کې د رمانو لټون د عملیاتو برخه ده. کنل طاهر زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه واک لري چې د امنیت د ټینګښت په مخه د ښار هرې برخې ته لاړ شي. د چاپی روستو د ایم کیو ایم ګوند ګن شمیر پلویان د خپل مرکزی دفتر 90 مخې ته ورغلل او په احتجاج یې لاس پورې کړو. د پاکستان حکومت په هر ډول مقدمو کې د پانسۍ په سزا د پابندۍ د ختمولو اعلان کړی دی. دا پریکړه روستو له هغې شوې چې سمو د مخ کې حکومت د ترهګرۍ په مقدمو کې مجرمانو ته د مرګ سزا بحاله کړې وه. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون ویل چې هغو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول پیلېږي چې د چا اپیلونه خارج شوي او یا یې هم د رحم درخواستونه رد شوي دي. په پاکستان کې د بشری حقوقو ډلې په دې پریکړې تنقیدونه کوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زور یوسف نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
پاکستان کې د تفتیش چې کوم نظام دی نو هغه کې دومره خامیانې دي چې په دې کې د دې خبرې گنجائش شته چې نامناسب ثبوتونه له وجې خلکو ته سزا ورکړی شي. نو په داسې صورت حال کې دا نوره هم د تشویش وړ خبره ده چې خلکو ته د مرګ سزا ورکړی شي.
د بشیر حکومت ډلې اټکل کوي چې په پاکستان کې 8000 کسان د مرګ سزا ته انتظار باسي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وای په صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې چې حکومت وس د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي لري کړي او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. سفارت بوکتی پرون د بلوچستان اسمبلی یوې غونډې ته چې په صوبه کې د امن او امان صورتحال ته ځانګړی شوی او ویل چې صوبایي حکومت د حالاتو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د اسمبلی غړو په بلوچستان صوبه کې د امنیت په صورتحال اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې وکړه چې د امن او امان صورتحال د ښه کولو لپاره د قبایلي جرګې راوغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د نړیوال ادارې یونیسیا ترمنځ درې اړخیزه خو غونډه روانه ده چې په کې د افغان کډوالو د سباون په اړه د مهمو پریکړو تمه ده. دغه درې اړخیزه غونډه وروسته به درې واړه ډلې خبری کانفرنس هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لوړ پوړو چارواکو له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او نا رجسټر شوو افغان کډوالو د رجسټر کولو په اړه خبرې ترې پیل کړې دي. د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي مرکزی حکومت د پرمختیا په مت کې منظور کړل شوی پوره پنګه نه ورکوي. صوبایي وزیر مظفر سید اډوکیټ نن مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وویل چې د احتجاج په توګه د راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې به ګډون نه کوي.
دیو د ټول مرکز پی چې کما انوال ډیولپمنټ پروګرام پی ایچ ڈی پی دیو منتا الوکیټ کی نو په هغه کې 2% سمثنګ 2% دیو دلتا منتا نه خرج کوي په ریئل فارم کې. دیو جنا د بجلی بقایا جات هغه ټول فکس ټول فاینل فیگرز وزتا صدر هم کما خو دا څنګه پټ نه ده چې زمنګ په دیو باندې بقایا جات شته او دیو زمنګ قرضداري دي.
نوموړي زیاته کړه چې مرکزی حکومت د عین سرغړونه کوي او صوبې ته حق نه ورکوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون یو ځان او وژن کې برید کې و ملکیان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. د هلمند د سرپرست والی مرستیال محمود جان رسول یار وای چې بریدګر د پولیسو یو رینجر گاڑی په نخه کول غوښتل. چارواکي وای په دې ځانمرګ برید کې و ماشومان هم ژوبل شوي دي چې د ډاکټرانو په وینا وضع یې د اندېښنې وړ نه ده. بلخوا په ننګرهار ولایت کې افغان هوایي ځواکونو په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب کول اردو مطبوعاتي موصول محمد نومان هتفینن مشال اړیو ته ویل چې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو د اچین ولسوالۍ اړوند په یو ګاډي کې شپږ تنه وسلوال وژلي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ناتو مشر یان سټولټنبرګ وایي روسیا اوس هم په اوکراین کې موجود ده. نوموړي پر ماسکو غږ کړ چې خپل ټول ځواکونه وباسي او په ختیځ اوکراین کې د بلتون پالو ملاتړ ختم کړي. سټولټنبرګ نن په برسلز کې ویل چې ناتو کتلی او اوس یو هم ګوري چې روس په ختیځ اوکراین کې قوي حضور او بلتون پالو سره ټینګ ملاتړ یې کوي. د ناتو ګډو ځواکونو عمومي قومندان جنرال فیلپ برډلوف هم دغه خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې اتحادیانو په اوربند کې ځینې کامیابۍ لیدلې دي. خو د په وینا د خبره مشکله ده چې آیا معلومه کړی شي چې درنی وبستې د جنگ د لومړی کرخینه چرته وړل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې روس او ختیځ اوکراین ترمنځ پوله پراخه ده، نو ځکه دا معلومول ګران وي چې څومره شمیر کې روسي ځواکونه په اوکراین کې دي. د روسي پلو بلتون پالو او د اوکراین حکومتي ځواکونو ترمنځ له تیر کال اپریل میاشت راهیسې جګړو کې تر شپږ زرو نه زیات کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د تکریت خار شمالي سندو کې یو خارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فوزي قمندانان او ځایي خاروال وایي چې العلم خارګوټی پرون د امنیتي ځواکونو په لاس چې زیاته برخه یې شیا ملیشه تشکیلوي آزاد کړی شوی ده. او اوسنی خبر د کرکټ ته، د کرکټ په نړیوال کپ کې سریلانکا لوبډلې سکاټلند ته په 178 رنزونو ماتې ورکړې ده. په دې لوبه کې کامیابی سره سریلانکا لوبډله کوارټر فائنل ته رسیدلی ده. او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسي بیې اورو.
د پیښور کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر 101 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 50 پیسې او 110 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 135 روپۍ 13 پیسې او 135 روپۍ 15 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 4 اویا پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 6 اویا پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي، خو د باران کې دوه امکان نشته او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور کې کم نه کم 10 او زیات نه زیات 3، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز سر ته وړاندې کړل، او د کرنسی بای او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو. اوس په پروانه خبرونه کې دا ریپورتونه واوري. په کراچۍ کې د رینجرز واک سرتیرو نن د متحده قومي موومنت ګوند په مرکزی دفتر چاپا وهلي معلومات په واوري. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پر راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن هونډه کې به احتجاجن ګډون نه کوي، لامل یې څه دی؟
افسوس کوم چې د 1947 د آزادۍ نه پس زمونږ سره کوم سلوک کیږي، نو د مېرې موري سلوک راسره کیږي. زما د تیلو پیسې نه راکوي، زما د ګیس پیسې نه راکوي.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې روسیو کې له پاکستان نه واپس خپل هیواد ته تللي دي، له ګڼو ستونزو شکایت کوي.
موږ د پاکستان حکومت ته زور را وایست او دوه شپې خو تر پښو لا خو دا خو اخیر څلور پنځه کسان موږ نه ونیول. د اوبو مشکلات دي، ځای نشته، دا خو اوس موږ سره هیڅ مدد هم چانه ده کړی.
د میرانشاه د کالجونو زده کوونکي وایي د تیرو دوه کالو وظیفې ورته تر اوسه نه دي ملاوي شوي.
امیر مسائل ډېر زیات دي، خو مین مسائل چې کوم دي د سکالرشپ دي او ورسره د کوټ منی دي او ورسره د فری ایډمیشن دي. موږ په مطالبه ستړي شوي، سټرایک باندې ستړي شوي، خو موږ یو و نه کړل.
لمشال ریډیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې. نن سهار د کراچۍ په عزیز آباد کې د رینجرز واک سرتیرو د متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم ګوند په مرکزي دفتر 90 چاپه وهلې او د دغه ګوند رهنما عامر خان په ګډون د دوی یو شمېر پلویان نیولې دي. چارواکي وایي د چاپې پر مهال یې له 90 نه ناقانونه وسله هم ترلاسه کړې ده. بلې خوا ته د ایم کیو ایم ګوند پلویانو د دې چاپې پر ضد سخت احتجاج کړی دی. نور تفصیل له کراچۍ نه د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د رینجرز واک چارواکی کرنل طاهر نن سهار خبری غونډې ته وویل په دغه دفتر کې د ځینو مشکوکو کسانو د شتون په خبرې دغلته دا چاپه وهلې او دا په کراچۍ کې د روانو لټون عملیاتو برخه ده. کرنل طاهر زیاته کړه امنیتي ځواکونه واک لري چې د امنیت د ټینګښت په موخه د ښار هرې برخې ته لاړ شي. پاکستان میں ممنوع ہے کنٹینرونو شوی دا پدی کې دا سی وسله هم شتا چې سلاینسری هم لري. کرنل طاهر تر لاسه کړی وسله خبریالانو ته هم وښودله. نوموړي د نیول شوو کسانو شمیر ونښودو او زیاته یې کړه په دغو کسانو کې 15 یا شپږ هغه کسان شامل دي چې امنیتي ځواکونو ته انتهایی مطلوب وو او په ضد یې مقدمې هم درج دي. عامر خان هم زمنګ سره دی. هغه کسان چې دلته یې دشتون په اطلاع مونږ دا چاپه وهلې هغوی د عامر خان ملګری دي. د عامر خان نه مونږ دا پلټنې کوو چې دغې عناصرو ته یې ولې پناه ورکړې وه. کرنل طاهر زیاته کړه د ایم کیو ایم ګوند د قومي یا صوبایي اسمبلیو هیڅ یو غړی دوی نه دی نیولی او په نیول شوو مشکوکو کسانو کې که په چا څه تور ثابت نه شي نو تر ماښامه به یې خوشي کړي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د دې پیښې په ضد نن احتجاج اعلان کړی. د دې اعلان وروسته د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندي شوې دي. د ایم کیو ایم ګوند رهنما حیدر عباس رضوی له مشال رادیو سره په خبرو کې د رینجرز واک لخوا د وهل شوې چاپې په سخت ټکو کې غندنه کړې. دا افسوسناک او د غندنې وړ صورتحال دی. د پاکستان دریم لوی ګوند سره دا ډول سلوک کیږي. موږ هم نه پوهیږو چې د دې وجه څه ده. کومه وسله چې دوی خبریالانو ته ښودلې دا ټوله لایسنس یافته ده او دا وسله د 90 د ساتنې لپاره ایښودل شوې او د دې ټول ریکارډ د پولیسو سره دی. د چاپې وروسته د ایم کیو ایم ګوند ګڼ شمېر پلویان د خپل مرکزي دفتر 90 مخې ته ورغلل او په احتجاج یې لاس پورې کړو. په دې دوران کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سیمه ایز ټي وي چینل اکسپریس نیوز یو کیمرامین جوبل شوی او د ایم کیو ایم ګوند یو کارکون وقاص شاه وجل شوی دی. د دې چاپې په ضد د سند صوبې په حیدرآباد، سکر، لطیف آباد او نورو ښارونو کې هم د دغه ګوند پلویان په احتجاج سر دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د پانسه پر سزا لګول شوی بندیز په مکمل ډول پورته کولو په حق له پر حکومتي فیصلې ورته تشویش دي او دا یره ده چې د عدل په نظام کې د موجودو نیمګړتیاو لامل به ګناه خلک غیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت تیر ورځ ترګری نه علاوه په نور مقدمو کې هم د مرګ په سزا پابندي ختم کړه او صوبایي حکومتونو ته هدایت وکړ چې په فیصله د عمل درآمد شروع کړل شي. نور تفصیل زموږ همکار رابیا اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د وفاقي حکومت له اړخه د مرګ د سزا نه په مکمل توګه د پابندۍ او چتولو په فیصله تشویش څرګند کړی دی او ویلي دی چې د بشری حقوقو کمیشن د حکومت د دې فیصله خلاف دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف ویناوا چې پاکستان کې د عدل په نظام کې خامیانو له وجې دوی فکر کوي چرته نامناسب ثبوتونه له وجې قیدیانو ته پنسي ورنکړی شي. خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې مخکې هم دوی د حکومت په فیصله خپل تشویش څرګند کړی وو او وزیر اعظم نواز شریف یو خط هم لیگلی وو.
پاکستان میں جو انویسٹیگیشن
نظام دا پاکستان کے تفتیش کم نظام دے نو اگے کی دمر خامیانی دی چی پدی کی ددی خبر گنجائش تا چی نامناسب ثبوتن لوچی خلق تو سسا ور کریشی. نو پداسی صورت حال کے دا نور ہم د تشویش ور خبر دا چی خلق تو د مرگ سزا ور کریشی
موت کے گھاٹ
د نوموړي په وینا چې د دې د مخالفت وجه دا نه ده چې مجرمانو ته د سزا ورنکړې شي. مجرمانو ته عمر کېد او د سزا موده زیاتول په صورت کې هم سزا ورکړې کېدې شي خو د چا ژوند اخیستل یو حتمي فیصله وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا چې د مرګ په سزا د اعتراض ډیری وجدي خو غټه غټه دادی چې یو خود نړۍ په یو سل او دیرش ملکونو کې د مرګ سزا ختمه کړې شوې ده او کم ملکونو کې چې دا ختمه کړې شوې ده نو هلته د جرمونو شرح کمه ده. دویم دا که ژوند اخیستل جرم دی نو ریاست ته هم د چا ژوند اخیستو حق نشته. دریم دا چې داسې مثالونه شته چې چاته د مرګ سزا ورکړې شوې ده نو بیا وروسته دا خبره مخې ته راغلې ده چې هغه فیصله صحیح نه وه نو دا ګونجی شته چې بېګناه خلک د دې نه متاثرې دی. د سکر د تیره ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ نه علاوه په نورو مقدمو کې هم په مکمل توګه د مرګ د سزا نه پابندي ختمه کړې ده او ویلي دي چې په دې عمل درآمد وکړي شي. داخله چارو وزارت یو سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د یو نوټیفیکیشن د لارې صوبایي حکومتونو ته هدایت کړی دی چې د مرګ د سزا نه د پابندي اوچته کړي شي او هغه ټول مقدمې چې اپیلونه یې رد شوي دي په غیر د قانون مطابق کاروایي وکړي شي. یاد دي وي چې د تیر کال دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس وفاقي حکومت فیصله کړې وه چې ترهګرۍ په مقدمو کې د ککړ وسلوالو ته پانسي ورکړې شي. تر اوسه پورې د آرمی پبلک سکول حملې نه پس سریرش وسلوالو ته پانسي ورکړې شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د معلوماتو تر مخه پاکستان کې د مرګ د سزا مجرمانو شمیر 8000 نه زیات دی چې پکې د زیاتره مجرمانو اپیلونه رد شوي دي. د ذکر ده پاکستان کې د مرګ په سزا پابندي کال 2008 کې د پیپلز ګوند په حکومت کې لګېدلې وه. واضح دي وي وفاقي حکومت لخوا د پانسي سانه پابندیو چتولو په فیصله نړیوال د بشری حقوقو تنظیمونو او یورپی یونین هم تنقید کړي وو او د پاکستان وفاقي حکومت نه غوښتنه هم کړي وا چې په دې فیصله دی نظر ثانی وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې په راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن غونډه کې به د احتجاج په توګه ګډون نه کوي. نوموړي په غونډه کې د ګډون نه کولو لامل دا خود چې مرکزي حکومت یا د صوبې ته د پرمختیا په مد کې منظور شوی پوره پنګنه ورکوي او نه صوبې ته د برېښنا اوبو او ګیس په مد کې پاتې پیسې ورکوي. دغه خبرې هغه په پېښور کې زموږ خبریال خالد خان سره کړي دي.
افسوس کوم چې د 1947 د آزادۍ نه پس زمونږ سره کوم سلوک کیږي نو د میرې موري سلوک را سره کیږي. زما د تیلو پیسې نه راکوي، زما د ګیس پیسې نه راکوي، رالټي هغه شان تا، زما د اوبو، زما د ډیمونو، زما د بجلی، زما د این اف سی، زما د بقایا جاتو دیو جن، زما د تعلیم حالت خراب، زما د سړکونو حالت خراب، زما د هسپتالونو حالت خراب. ما ځکه دا خبره وکړه چې کو د 47 نه په دې خوا مونږ کینو او زما په دیو باندې کربونو بقایا جوړ شو او دیو زما بقایا نه راکې نو دیو سره په دې ناشته کې به ما ته څه فایده میلاو شي چې هغه شانته د ټرکالوجي نه کار اخلي او زما د صبح خیبر پوتنخوا په وسایلو ز پنجاب نور آبادولې او ز هغه سیراب کولې. لغو علامه د پنجاب خپل حق دی، د سند خپل حق دی، د بلوچستان خپل حق دی او د صبح خیبر پوتنخوا د عوامو خپل حق دی او تر دې پورې چې د پاتا د عوامو خپل حق دی او زما پیسې
اسلام آباد. مظفر سید صاحب، تاسو د پختونخوا د خزانه وزیر یې، نو تاسو ویلی شئ چې څومره پیسې د خیبر پختونخوا مرکز ته کیږي که د بجلی په مد کې یا نور تاسو چې وی د ګیس وی که د تیل وی؟
دیو د ټول مرکز چې کوم انوال ډیولپمنټ پروګرام پی ایچ ڈی پی دیو منته الوکیټ کی نو په هغه کې په 2 پوائنټ یعنی 2% سمتنگ 2% دیو دلتا منگتا نہ خرچ کے پر ریئل فارم کے دے وجنا دا بجلی بقایا جات اگر ٹول فکس ٹول فائنل فگرز بزتا صدر ہم کما خو دا چانا پٹ نہ بچی زمن پ دیو باندے بقایا جات شتے او دیو زمن دا قرض دار دی.
مظفر سید صاحب، تاسو یو اہم غڑی دا صوبائی حکومت دا خزانے وزیر ہے، تاسو دا بیان نہ مرکز سر لکدا تاسو یو کنفرنٹیشن پالیٹکس مرکز سر خبر اخکر اڑا ماوے
زد مرکز اخکر نہ ہو ما ز د خپل حق تپوس کو ما ک مرکز غاصب جوړی گی او مرکز ظالم جوړی گی او یا آغا دغه غصب کئ زما په خیال باندې دا غو سره هیڅ قسم په دې حواله باندې منګه نرمی نور نشو کولای. زما دا یقین دی چې دا د حق په تمول په نور دا حق د غوښتو خبره ده. زه پارلیمانی او آئینی طریقې استعمالوم ما زه د آئین د 161(a)(b) زه دا هي حواله کومه پاره کې ماته کلیر د رائټس د ګیس او د دې خبره کړې ده. لہذا دیو د عین عین شکنی دیو کې قانون شکنی دیو کې او زه د عین مطابق خبره کوم او د عین مطابق د خپل حق خبره کوم.
تاسو د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ خبرې واوریدلې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی ناصر خان دورانی وای په صوبه کې د پولیسو د کاروای لامل د تیر کال په پرتله په صوبه کې د ترګری په پیښو کې کمی راغلی دی. دا خبره نوموړي نن په پیښور کې په لیډی ریډینګ هسپتال کې میډیا سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي وای چې په ترګری ز جنگ کې د صوبې پولیس اجرت او حوصله سره جنگیدلې دي چې د ستاینې وړ دي. نوموړي تما سرګنده کړه چې د ولس په مرسته به ډیر زر په سیمه کې امن پر ځای شي. له پیښوره شبیر جان تفصیل راکوي.
نن په پیښور لیډی ریډینګ اسپتال کې میډیا سره خبر اترو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی وویل چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پښتونخوا پولیسو تر اوسه په کم ډاډ مقابله او سیالي کړې ده. داسې مثال په دنیا کې چرته هم نه ملاویږي او هم د دغه قربانو له وجې به په دهشتګردۍ قابو مومي او د دې سیمې امن به په ځای کړي.
پوره صوبه خیبر پښتونخوا کې لپاره فخر کی بات ہے کہ اس پولیس کے پاس
د ټولو خیبر پښتونخوا لپاره د ویاړ خبره ده چې ردی په پولیسو کې داسې کاران دی چې زما په خیال په دنیا کې چرته هم نشته دی. پرون د سوابې پیخه کې زموږ یو SHO د وسلوالو په ډډو سخت جوبل شو. ولې نه جوبل کې دوه ورستو هسپتال ته لاړو او د لومبي علاج اخیستو سمدستي ورستو او پس راغې او دغه اپریشن کې برخه بیا واخیسته. داسې تکړه خلک به تاسو چرته هم ونه وینئ او کچرې د اولس ملاتړ مونږ سره وي نو زموږ پوره پوره هڅه ده چې ډېر زر به د دې صوبې او په خصوصي توګه د پیښور خر امن دوباره پځای کړي.
امن دوباره واپس آئے
د پولیسو مشر آی جی نصر خان دورانی وویل چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوز او په بندوبستي علاقو کې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو د وسلوالو په ضد عملیاتو له وجې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې د تیر کال په نسبت ډېر کمی راغلی دی. دغه پیښه کې ژوبل شوی عمران الدین چې په پیښور کې د عملیاتو انسپکټر دی وای چې تر سو ژوندې وي د ترهګرو مقابله وکړو.
حوصله خو زموږ بلندې پدې دي چې پدې یو کال کې دا زما پنځم ځل دی چې زه لګم په پېښور چې څومره مینه پریشانی دي ما کړې دي کنه هېڅ چرې به انشاءالله رستو کېږو. موږ په حوصلو جنگ کوو زموږ حوصلې بلندې دي انشاءالله چې ساره عقیده دې خلاف به موږ جنګېږو. سینې زموږ ډېرې دي ډېرې چلې چې څومره ګولې چلې تر هغه دمه به جنګېږو چې انشاءالله دې موږ ختم کړي.
په سوابه کې د پولیسو او چارواکي DSP فیاض خان چې په دغه پېښه کې سخت ژوبل شوی دی وایي چې پلار او ورور یې هم په دغه جنگ کې قربان کړي دي خو ولې د دوی حوصله اوس هم لوړه ده.
زما والد صاحب شهیدو بیا زما ورور دلته SHO بډه بیرو شهید شو. دلته باندې باندې کې زما ماما زخمی وو سب انسپکټر د پولیس فخر وای مونږ باندې مطلب کوم د دې د بچکول د لپاره خلکو د خدمت لپاره شهید نه لوی درجه ني زموږ مرګ ته اوس پم کوو مخکې پم کوو ان شاء الله تعالی هیڅ قسم حوصله باندې خراب
نه پامول ده چې د سوابې پولیسو د چارواکو تر مخه پرون د سوابې پرملو پولیس سټیشن په حدود کې شوکل کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ اوږده جګړه شوې وه چې پکې سلور وسلوال او یو پولیس اهلکار وژل شوی دی او اته پولیس والا ژوبل شوی دی. ژوبل شوی پولیس اهلکاران دا وخت مردان او پیښور په هسپتالونو کې طبي امداد لپاره پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په اسلام آباد کې په پاکستان کې میشت غیر ريجستره افغانانو د معاملې حل لپاره د پاکستان، افغانستان او UNHCR د چارواکو ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه وشوه. بلخو د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وزیر سید حسین علیمی بلخی تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتۍ او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې د کډوالو د څانګې مشر ډاکټر الوازی مشال ریډیو ته وویل چې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وزیر سید حسین علیمی بلخی، د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې مشره پکې ګډون کوي. نوموړي وینا وه چې په غونډه کې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورپېښو مشکلاتو او غیر ریجسټرډ افغانانو د ریجستریشن په شمول په یو شمېر مهمو معاملاتو غور کیږي.
مشکلات لري مهاجرين او دغه مشکلات د حل لپاره او دغه کارتونو د وخت تمدید شي او غزول شي. او بل د کوم مهاجر چې رجستر نه دي دغه لپاره یو لار جوړ کو چې رجستر شي او په عزت باندې خپل وطن ته بیرته لاړ شي. او د دوه کارونو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې هغه کمیشن د هغه لار د امکاناتو یوه پالیسي جوړه کړو چې د کومې پالیسۍ او ستراتیژۍ مطابق په دو کار عمل وکړو.
مشال ریډیو چې کله د ډاکټر الوازی نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو واپسۍ لپاره څه تیاریاں کړې دي او قریبا په دې لسو میاشتو کې به د دې کډوالو واپسي ممکنه شي؟
تقریبا درې میلیونه خلک په څو میاشتو کې نشي تلای. هغه لپاره به تبا هغه د کار تر موده چې په کوم شکل زیاتېږي هغه به زیاتېږي انشاءالله. او چې څوک راجستر نه دي دا به انشاءالله راجستر کېږي. خو شکل دی راجستر چې کوم رقم کارت به ولري دا پیو اور کارت به نه وي. کېدای شي ویزا رژیم غوندې چې هغه پاسپورټ پیدا کړي او څه ډاکومېنټ پیدا کړي په هغه باندې ویزا ولري. نو دا کار شته دی روان دی انشاءالله کمیټه په دوه باندې به کار شروع کړي.
دې تر څنګ سید حسین علمی بلخی تیره ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقات وکړو. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې ملاقات پر مهال سرتاج عزیز په پاکستان کې میشت کډوالو واپسۍ لپاره د افغانستان حکومت په کوششونو د اطمینان څرګندونه وکړه. په دغه مهال د سید حسین علمی بلخی وینا وه چې د کډوالو واپسۍ د افغانستان حکومت په ترجیحاتو کې شامل ده. یاد دی چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وزیر سید حسین علمی بلخی د تیر اتوار پورې سره د یو اعلی سطح پلاوی د پاکستان په 15 ورځنی سفر اسلام آباد ته راغلی دی او نوموړی به سبا د زیارت پورې افغانستان ته ستنیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات په لړ کې مرسته کوي چې وړاندې هم د اسانتیا او مرستو وړاندیز کړی دی او اوس هم د مداخله پرته خپل مرسته کوي چې دا ډول په افغانستان کې د سولې عمل تیز شي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سینیټ قائمه کمیټه غونډې ته د بریفینګ پر مهال وکړه. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج جهیل پر رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د نهي په مازیګر د سینیټر حاجی عدل په مشرۍ کې د خارجه چارو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په دې موخه د وزیر اعظم نواز شریف ته خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په افغانستان کې د سولې پروسې په عمل کې د پاکستان د کردار لړکی او چې پاکستان د منطقې د امن په خاطر وړاندې هم غوښتل چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره خپل کردار ولوبوي. اوس هم پاکستان دې لړکی سہولتونه ورکوي او د دې عمل کلک ملاتړ کوي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کمیټې د چیرمن سینیټر حاجی عدل نو پوښتل نو هغه وی په دې موخه دوی ته سرتاج عزیز په ډاګه کړه چې نه پاکستان لدې خبر دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او نه دوی چرته سداسي تجویز ورکړې دي. حاجی عدل زیاته کړه چې دوی هم غواړي په دې منطقه کې امن راشي او د دې یوازینی لار مذاکرات دي. نو باید چې د افغان طالبانو او کابل ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي. نو موړي د غونډې په اړه وی
چې موږ څوک سیستم غواړي، هیلپ غواړي، تمونکو ته طالبانو ته مونږ هیلپ ورکړی دی. د چین په تھرو کوم خبر روان دی، د پاکستان ته طالبان رالو، بیا چین تم تللی دی. تمونږ نور ته هیلپ ورکولو شو دوړو ګروپونه ته، لیکن مونږ مداخلت کول نه غواړو. البته امریکې او د طالبان منځ کې کوم قطر کې خبرې وارون کې راځي، زمونږ رپورټ دا دی کې دا شخصي خبر روان نه دی. البته چین کې کیږي لګیا دی. مونږ ته غواړو کې امن راشي، د خطې کې امن راشي. مونږ ته پته دی کې جنگونو سره راضی اس دیش کا شدہ جنگ روان دی. زمونگ وطن تباہ شو، برباد شو، افغانستان ہم تباہ برباد شو.
کلی چی مشال ریڈیو پا افغانستان کی دسلح پا عمل کی دا پاکستان پا کردار باندی دا تزیہ کارانو و پختل نو پا اسلام آباد کی خبریال او دا افغان چارو تزیہ کار طاہر خان اوی چی پاکستان پا دی عمل کی غور کردار لو بولی شی. نو زکا ہم افغانستان غواڑی پاکستان دا دویم لاتر او مرست وکڑی. نو موڑی زیادہ کڑا
افغانستان کی دا سولی چی کم پروسا دا پاکستان و پاغی کی خپل رول هغه ادا کوي، هغه رول ولوبوي. خو هغه سره دا افغانستان سره دا لک شانتي ګيله هغه ګيله کوي چې پاکستان کې موادي کړی دي. نو تر اوسه پورې عملی ګامونه نه دي اخیستي. نو د افغانستان د حکومت دا خیال لکه د پاکستان اوس هم د افغانستان په طالبانو باندې اثر دی. نو غواړي چې پاکستان هغه خپل اثر استعمال کړي. دا یو ډیر مضبوط نظر دی چې پاکستان په دې صلح کې، په دې روغه جوړه کې ډیر لوی رول لوبولی شي. خو یو نظر شته چې ځینې خلک اوسم داسې موجود دي چې هاوی نغواړي په دواړو هوادونو کې چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي.
همدا شان چې مشال ریډیو کله د افغان چارو تزیه کر سمیو سبزی نو پختل نو د هغه وینا وا
چې کله افغانستان امن امان ته خطر سره پیښ شوی دی په دې سیمه او په دې علاقه کې هوادونو کې اثرات پرېښې دي. زما په خیال د امن د کوششونو چې کوم روان دي دې ته د ټول هوادونو ډېر په نظر سره ګوري او هغوی دا فکر کوي که افغانستان دا مسله حل شي نو د دې ټول ریجن د پاره به خورا زیات اقتصادي او ټورست او هر ډول بد اثرات دي. که دلته کې جګړه پاتې کېږي د هغوی به د ټروریزم او ترهګري او دهشتګردي او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کېږي.
په دې مقصر تاج عزیز دا هم وویل چې افغانستان له څلور کالو راهیسې په پاکستان او نورو ملکونو زور راوړی و چې له طالبانو سره د صلح عمل کې ورسره مرسته وکړي، ځکه چې له دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو اترو انکار کړی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د ماښام 5:30 بجې کېدونکو لپاره لنډ خبرونه لا ګولایا زاورو.
نن سهار د کراچۍ په عزیز آباد کې د رینجرز واک کا سرتیرو د متحده قومي مومنډ یا ایم کیو ایم ګوند په مرکزي دفتر 90 چاپا وهلې او دغه ګوند د رابطه کمیټې یو غړي عامر خان په ګډون یو شمېر پلویان نیولې دي. د پاکستان حکومت په هر ډول مقدمو کې د پانسۍ په سزا د پابندۍ د ختمولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې په دې پریکړې تنقیدونه کړي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې په پاکستان کې 8000 کسان د مرګ سزا ته انتظار باسي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وای په صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې چې حکومت اوس د خو او بد طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي لري کړي او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. سرفراز بوختی دا خبره پرون د بلوچستان اسمبلی یوې غونډې ته کړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو د نړیوال ادارې یونیسیف ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې چې پکې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې شوې. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای مرکزی حکومت د پرمختیا په مت کې موږ ټول شوې پوره پنګه نه ورکوي. صوبایي وزیر مظفر سید اډوکیټ نن مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د احتجاج په توګه راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې به ګډون نه کوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون یو ځان وژن کې برید کې و ملکیان وژل شوي او تر شلو نه زیات ژوبل شوي دي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې شپږ وسلوال وژل دي. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ وایي روسیا اوس هم په اوکراین کې موجود ده. نوموړي پر ماسکو غږ کړی چې خپل ټول ځواکونه وباسي او په ختیځ اوکراین کې د بلکن پالو ملاتړ ختم کړي. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د تکریت خار شمالي څنډو کې یو خارګوټی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولی دی. او د کرکټ په نړیوال کپ کې سریلانکا لوبډلې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګولې اثر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو ته بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادریه کې لیکي چې پاکستان دا وخت د سخت ترهګری سره مخ دی. نو په داسې صورتحال کې وخت دا تقاضا کوي چې حکومت د ترهګری د خاتمې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او دا به هله ممکن شي چې دې لړکی د لنډې او اوږدې مودې اقدامات وکړي شي. ادریه لیکي د وزیر اعظم نواز شریف دا خبره ډیره د خوشحالۍ ده چې ګنی د ترهګری پر ضد په قومي تګلاره پوره پوره عمل کولی شي. خو که وکتل شي نو تیر وختونو کې د حکومتونو د غلطو پالیسو په وجه باندې سیول ادارې له تباهۍ سره مخ شوې دي چې پکې تر ټولو زیات پولیسو محکمې ته زیان رسېدلې دي. او دغه رنګ همدا وجره چې نن د ترهګرۍ سره سره د ملک نور نظام هم سم نه دی. دریا اخري کې وایي پکار دی چې اوس د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او حکومت د ترهګرۍ پر ضد یو خلا او یو موټی شي، ځکه چې د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت د ترهګرۍ پر ضد یو دی. نو باید چې ورسره ټول سیاسي ګوندونه هم اوګه په اوګه ودرېږي چې له دې ملک دا ترهګري په مکمل توګه ختم شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو اجرس پاڼه خپل ادریا په بلدیتي انتخاباتو لیکلې او وایي چې سپریم کورټ د وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن لخوا د بلدیتي انتخاباتو لپاره ورکړې شوی شیډول منظور کړو چې تر مخ به د روان کال د مې نه تر د سپتمبر پورې بلدیتي انتخابات سرته رسولې شي. ادریا وړاندې لیکي وفاقي حکومت ډیر مدپس بلدیاتی اوټونو ته خو تیار شو او د دې لپاره یې اخر کار د سپریم کورټ په فشار باندې نیټه هم ورکړه. کومه چې یوه خبره ده، ځکه چې له بلدیاتی انتخاباتو سره به دا وشي چې کوم د اسمبلی غړي اسمبلو ته راغلي دي، په هغوی به یو طرف ته بوج هم راکم شي او بل طرف ته به هغوی په صحیح معنو کې قانون سازی او د ملک نور معاملو ته توجه ورکړي، او دارنګ به په ټیټه کچه د ولس مسلې د هغوی نمائندګان په کور دننه حل کړي. ادریا اخیری کلی کې اوس وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن تیار شو، نو په کار دي چې صوبایي حکومتونه په دې کې ځنډ را پیدا نکړي او د ولس مسلو د حل په خاطر زر تر زر خپل تیاری سرته ورسوي چې دارنګ په ټاکل شوی نیټه بلدیاتی اټونه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی د ترګریز پر ضد جګړه اوس د پاکستان تر قبایلي سیمو پورې محدود نه ده پاتې او په کراچۍ کې هم پولیسو مبارزه پیل کړې ده. او رویټرز خبری ایجنسی د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی مرکه خبره کړې ده. پخوانی افغان ولسمشر په دې مرکه کې وایي چې افغانستان د پاکستان تر فشار لاندې راځي، نو له دې سره به د انګلیسانو او پخوانی شوروي اتحاد پر ضد افغانانو مبارزه په بوله خوشي. د دواړو مقالو تفصیل ولا
وال سټریټ جرنل وایي چې یوې خواته د ترګریز جګړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې روانه ده، نو ورسره جوخت د هیواد تر ټولو لوی کاروباري ښار کې هم د اورپکو پر ضد کاروایی کیږي. ورسره وایي له سپتمبر 2014 کال راهیسې چې په کراچۍ کې عملیات شروع شوي، له هغه راپدې خوا له پولیسو سره په مقابله کې 800 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دغو عملیاتو کې 115 اویا ترګر هم وژلي دي. د دې شهر د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په وینا چې پولیسو په عملیاتو کې چې په کوم شمیر کې مشکوکه ترګر او مجرمان وژلي دي، له هغه د ښکاری چې په شهر کې د امنیت راوستلو لپاره سوي کاروایي څومره کامیاب دي. خورسپانه زیاتوي د بشري حقوقو فعالین وایي زیاتره وخت پولیس نه بلکې مشکوکه کسان وژل شوي دي. د پولیسو شمیره ښایي چې په 2014 کال کې د مقابلو په دوران کې په 142 افسرانو کې یوازې یولس وژل شوی دی. جرنال کاږي په جنوبي ایشیا کې له پولیسو سره په مقابلو کې د وژلو پیښې په پراخه کچه رامنځته کیږي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي په هند کې په جالي پولیس مقابلو کې د مشکوک کسانو وژلو مسله ژوره ده، خو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د دې د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کړي دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس له افغان ولسمشر حامد کرزي سره مرکه کړې ده. حامد کرزي خبرداري ورکوي چې که افغانستان د پاکستان تر فشار لاندې راځي، نو له دې سره د انګریزانو او شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو مبارزه په اوبو لاهوسی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره په دې هیله اړیکې تودې کړي چې ګواکې اسلام آباد به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې یو مهم رول ولوبوي. حامد کرزي ویلي له پاکستان سره دوستانه تعلقات غواړي، خو د پاکستان تر لاس لاندې نه. رایټرز زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د حامد کرزی دغه څرګندونی له پامه نسی غورځولای. حامد کرزی هغه خبرې هم رد کړي چې ګواکې د اشرف غنی په مقابل کې د اپوزیشن په توګه راڅرګندې شي. نوموړي رایټرز ته ویلي دای اختلاف لري، خو څه به ونه وایي او په شخصي ناستو کې به اشرف غنی ته مشوره ورکوي. د ده په خبره د افغان حکومت پوره ملاتړ کوي. اژان زیاتوي سربیره پر دې حامد کرزی له اشرف غنی سره د وفاداری څرګندونه کوي، خو ورسره سمدستي د نوموړي پر ځینو ګامونو نیوکې هم کوي. په دې کې د افغان حکومت هغه فیصله هم شامل ده چې تیره میاشتې شپږ افغان عسکر پاکستان ته د ترفیت لپاره لیږلي وو. د اژانس په خبره د حامد کرزي له لوري افغان عسکر د تربیت لپاره هند ته د لیږلو ګام پاکستانی جرنیلان خفه کړي وو، چې دا باور لري د افغان فوج راتلونکي مشران به شایي د دې هیواد د دشمن یعنی هند لخوا تر اثر او نفوذ لاندې راسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې روسیو کې بوکو حرام ډلې چې په الجیریا کې فعالیت او وسلواله مبارزه کوي، د اسلامي دولت وسلوالو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د فرانس خبری ایجنس لیکي دا یو اندېښنه راپارونکی پرمختګ دی. سیډنیز ادارې هم لیکي چې دغه دواړو وسلوالو ډلو په تیرو نهو میاشتو کې د یو بل سره اړیکې ټینګې کړې دي او اوس چې د یو بل سره نږدې کېږي، نو مالي مرستې او د غړو شمېر یې زیاتې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. اے ایف پی خبری ایجنس د کارپوهانو لخلیلی کی چې د نایجیریا د وسلوالو تنظیم بوکو حرام لخوا له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفاداری اعلان کړي شي اواز یو پروپاګانډوي خدا بدلی دی هم شي. ایجنس لیکي د خالی پورس د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو په یو اډیوي پیغام کې دغه اعلان وکړ. په یو خبر شوی ویډیو کې د دغه نایجیریایي وسلوالو لخوا د دوه کسانو سرونه پرې کول خودل شوی دی چې د وژنې طریقې کار یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ورته دي. ایجنس لیکي د دوی په نږدې او رابطو کارپوهان اندېښمن دي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل نومي یوې څېړنیزې ادارې د افریقایي پروګرام مشر پیټر فیم وای چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ رابطې په نهو میاشتو کې ټینګې شوې دي. داغه په خبره دواړه ډلې دا وخت زیاتې پروپاګندې ته ضرورت لري چې د دوی حوصله لوړه او زیاته توجه ورته ترلاسه شي، ځکه چې په پوځي کمپینونو کې نیمګړتیاوې لري. ایجنس لیکي تېر کال اسلامي دولت وسلوالې ډلې که څه هم په عراق او شام کې پر ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ، خو وروسته د امریکا او ایران په ملاتړ د غلطه د ځایي ځواکونو د کاروایو له امله د دوی د نور کنټرول حاصلول مخاونی ول شو. اجانس د منځنی ختیځ یوې سیډون کې ډلې سره تعلق لرونکي ایمن التمیمی د خلیلی کې چې په عراق او شام کې په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې نه د غزیدلې نو اوس له پروپاګاندا ګټه پورته کول شي، خو په دې صورت چې د بوکو حرم په خوانی فعالیتونه په کنټرول کې شي. د نوموړي په خبره بوکو حرم ته دا ګټه رسیدې شي چې مالی مرسته ترلاسه کول شي او د غړو شمیر هم زیاتې دي شي. ای اف پی لیکي اسلامي دولت وسلوال ډله چې د تیر کال د جون راهیسې ځان د مسلمانانو خلافت بولي، په شام، عراق، لیبیا، یمن، الجیریا، سعودی عرب، مصر، پاکستان او افغانستان کې 25 ولایتونو یا صوبو ته غزیدلې دي. بوکو حرام تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاندې په ولایت کې شاملې دل غواړي که څنګه. په اوسلو پوهنتون کې پروفیسر مارټین بویس وای بوکو حرام لاول نه پسیمه کې د خلافت اعلان کړی دی او خلافت یوازې یو کې دی شي. اجانس یا تبی بوکو حرام سو کال مخکې له القاعده سره هم د وفاداری اعلان کړو، خو په عملی توګه سمخه ته رانغلل. د بوئس په خبره له اوسنی اعلان سره بوکو حرام تر اصلیت ځان زیات طاقتور ښکاره کول غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په وخت نیول شوي ځینې اسناد په ډاګه کوي چې پاکستانی چارواکو له القاعده سره خبرې اترې کول غوښتلې. اسناد دا هم وایي چې په 2010 کال کې داغه وخت پنجاب وزیر اعلی هڅه وکړه چې له القاعده سره یو داسې تړون وکړي چې له مخې به یې وسلوال په پنجاب صوبه کې حمله نه کوي. تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
امریکای مجله لانگ وار جورنال په خپل رپورت کې وایي د اسامه بن لادن او القاعده انتظامی مشر عطیه عبدالرحمن ترمنس د پډاګسو د غوښتنو تبادله په 2010 کال کې سبب و. رسپانه وایي د اسناد د عابد نصیر نومې کس چې د رواني میاشتې په پیل کې یو امریکایي عدالت د ترګري په تورونو مجرم ګرځولی، پر ضد د عدالتي اورېدنې پر مهال د ثبوت په توګه وړاندې سول. په یو خط کې عطیه عبدالرحمن اسامه بن لادن ته لیکي چې د دوی دشمن یعنی پاکستان له القاعده او تریکی طالبان سره په رابطه کې دی. د پرمخلیکي چې دوی دغه خبره په خپلو کې سره بحث کړه چې القاعده له پاکستان سره په دې شرط تړون ته تیار ده چې القاعده به په حق صورت کې خپل جنگیالي له حمله منع کړي کله چې د دې هیواد فوج او جاسوسي ادارې د دوی او ملګرو پر ضد جګړه ودروي. اتیا عبدالرحمن پرمخلیکي چې دوی پاکستان ته وویل د القاعده اصل جګړه له امریکا سره ده او پاکستان په دې جګړه کې له امریکا سره ملګرتیا وکړه، نو که تاسو موږ خپل کار ته پرېږدئ نو موږ به په تاسو کار ونه لرو او که داسې نه وي نو به داسې کار وکړو چې ستاسو په وهم ګمان کې به هم نه وي. نوموړي لیکي چې دوی د بیلابیلو لارو داسې معلومات خپاره کړل چې پکې پاکستانی حکومت ته پیغام ورکړل سو چې که د دوی پر ضد کاروایانی ونه دروي نو دوی به د دې هیواد په زړه کې لوی لوی حمله وکړي. اتیا عبدالرحمن پرمخ لیکي چې د دغو معلوماتو خپرېدو وروسته د پاکستان جاسوسي ادارو د حرکت المجاهدین مشر فضل رحمان خلیل للاري له القاعده سره رابطې شروع کړې. اسامه بن لادن ته په لیږل شوي لیک کې دا هم ویل شوي چې دوی د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا یو خط ترلاسه کړ چې پکې ښاغلی پاشا ویلي وو چې دوی له القاعده سره خبرې اترې کول غواړي. لانګ وار جنرال وایي چې ځینې خلک دا فکر کوي چې شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلوم و
خو نوموړی له دې خبرې انکار کوي. د مجلې په وینا سمو د ورسته آی اس آی یو ځل بیا له القاعده سره تماس ونیولې، خو دا ځل د اتیا عبدالرحمن په خبره حیرانونکې خبره دا وه چې له فضل الرحمن خلیل سره د آی اس آی پخوانی مشر جنرال ریټایرډ حمید ګل هم ملګری وو. اتیا عبدالرحمن د پاکستان جاسوسي ادارو له استازو سره د سو خبرو خلاصه بیانوي. دی وایي چې د پاکستان استازو دوی ته وویل القاعده دې له دوی سره گزاره وکړي او دوی کوشش کوي او دا فشار اچوي چې امریکا له القاعده سره خبرو ته سلاسي. د دپونا د آی اس آی استازو دا هم ویل چې دوی امریکایان راضي کوي چې له القاعده بغیر له طالبان سره مذاکرات کول به مقصد دي. د پرمخلکی چې پاکستانی استاد ورته ویل چې امریکا رضا نه سو نو دوی په خپل سر له القاعده سره کښینی او خبري اترې به ورسره وکړي. لانګ وار جرنال لیکي چې په دغه خطونو کې راغلي چې د هغه وخت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم له القاعده سره د مذاکراتو کوشش کړی وو. اتیا عبدالرحمن اسامه بن لادن ته لیکي چې د شهباز شریف پیغام د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله او قاری حسین ته ورورسولی چې د پنجاب حکومت واړی له دوی سره مذاکرات وکړي. د خط مطابق شهباز شریف د طالبانو مشرانو ته په پیغام کې دا هم ویل چې په پنجاب کې حمله ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره عادي اړیکې وساتي. د ادی عبدالرحمن په خبره شهباز شریف چې د کوم تړون وړاندیز کولی د هغه لمخې وسلوال طالبان به یوازې په پنجاب کې حمله نه کوي او د دې لپاره پنجاب حکومت هر ډول قیمت ادا کولو ته تیار دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سهار د 9 نه د ماخام تر شپږو بجو پورې خبريږي. له افغانستان د امریکای سرتیرو په ځن سره د وتلو په اړه خبرې کیږي. ویل کیږي چې خای امریکا به خپل سرتیری د یو څه نورې مودې لپاره هم په افغانستان کې پرېږدي او نورې پیسې به هم خرچ کړي، خو آیا دا کار هغه هدفونه ترلاسه کولی شي چې دوی په تیرو کلونو کې ترلاسه نه کړی شو؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده. نور تفصیل له نجیب عامر اورو.
نیویارک ټایمز لیکي تیر کال افغان پوځ خپل 10,000 سرتیری په جنگ کار پرېښودلو د وظیفې نه په برطرفۍ کې وبایلل. دې کار افغان پوځ چې د 195,000 سرتیرو د موظفولو وړتیا لري د سرتیرو د کمبود سره مخامخ کړي. د ورسپانې په باور د 2016 کال په پرتله اوس افغان ځواکونه د طالبانو سره په جنگ کې زیات شمیر کې وژل کیږي او ژوبل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د پسرلي د جنگ د پیلیدا ورځې نږدې دي او د اشرف غنی په مشرۍ کې افغان حکومت تر اوسه د دفاع وزیر نه دی ټاکلی. غربي چارواکي ګڼي چې د دې علت د پارلمان د غړو لخوا د رشوت غوښتنه ده چې ښاغلي شیر محمد کریمي ته د شنو کارتونو د ورکړې نه مخکې ترلاسه کول غواړي. د ورځپاڼې په باور داسې کمې نښې ښکاري چې ښاغلی غنی به د خورو تورتمونو د لرې کولو جوګوي او یاد هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لا محدوده وخته پورې پاتې کېدل به د طالبانو په ماتولو او د افغان حکومت په فعال کېدو کې ونډه ولري. نو دغو حقایقو ته په پام سره اوس د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې په افغانستان کې موجود د 10,000 امریکایي سرتیرو د بیرته غوښتو پروسه سوکه کړي. د ټاکلي مهالوي سرسم د روان کال تر پایه باید دغه شمیره 15,500 تر کوزه شي او د 2018 کال په پای کې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورسپانه لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې ګواکې امریکایي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو په ځنډ سره د وستلو لپاره فکر کوي، خو دوی داسې توضیحات نه دی ورکړي چې کدا سي وشي نو څنګه به د وسلوالو پر ضد هغه هدفونه ترلاسه شي چې دوی په تیره یوه لسیزه کې نه دي ترلاسه کړي. په دې اهدافو کې د افغان پوځ جوړول چې باوري وي او د سرتیرو د تښتېدو ویره پکې نه وي، د طالبانو سیاسي بهیر تر اوستل او د یو داسې افغان حکومت جوړښت دی چې ټول افغانانو ته جواب دی وي او د اداري فساد مخنیوي کولی شي.
داو نجیب عامر یو شمیر افغان کډوال چې پروستیو کې له پاکستان نه واپس خپل هیواد ته تللی دي لګڼو ستونزو شکایت کوي او وایي چې افغان حکومت تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ یو پلاوی دا مهال په پاکستان کې دې سوال ته له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې وروستیو کې دا ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به نور په پاکستان کې نه ځورېږي. کسیم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید غوښتنه رد کړه، یو شمېر رستانه سوي کډوال وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دغه کډوال چې د پاکستاني پولیسو د فشارونو له امله له پاکستانه ایستلو ته اړ سوي وایي چې نه افغان حکومت او نه هم بهرنیو موسسو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د مقری په نامه یو تن افغان کډوال چې یو نیمه میاشت مخکې ننګرهار ولایت له خپل کورنۍ سره راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د کورنۍ غړي ونیول او په زور یې کډه کولو ته اړ کړل.
موږ د پاکستان حکومت په زور را وست او دوه شپې خو تر پکسو دا خوا دا خوا اخیر څلور پنځه کسان موږ نه ونیول. د اوبو مشکلات دي، جای نشته، دا خو اوس موږ سره هیڅ مدد هم چانه ده کړی.
دوی شاوخوا 50 نورې کورنۍ هم له دوی سره یو ځای افغانستان ته راغلي او هغوی هم ورته ستونزې لري. د ابراهیم په نامه بل کډوال وایي چې د مرستې په خاطر حکومتي ادارو ته مراجعه کړې خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې.
حکومت ته مې عریضې کړې دي خو یو نیمه میاشت وتلې چې بیا نه موږ ته څوک راغلی ده او نه موږ څوک لیدلی.
د وروستیو احصایو له مخې دا مهال نږدې یو نیم میلیون راجستر سوي او شاوخوا یو میلیون بې اسنادو افغانان په پاکستان کې میشت دي. په تېر ډسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي تر خونړۍ حملې وروسته په دغه هېواد کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت له لورې فشارونه زیات شول او دغه هېواد د روان 2015 کال تر پایه وخت وټاکه څو ټول افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سي. د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې له یادې نیټې وروسته زرګونه افغان کډوال پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوی دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې دننه د هغو سلګونو افغان کورنۍ لپاره امکانات نشته چې هر ورځ د سرحد له خوا افغانستان ته راوړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پاکستان ته تر سفر مخکې له ازادۍ رجو سره په ځانګړې مرکه کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لپاره په تدریجي شکل زمینه برابره کړي. ښاغلی بلخی وایي موږ نږدې 3 میلیون مهاجر په پاکستان کې لرو. د مثال په توګه که دوی زموږ 1.5 میلیون مهاجر په د یو کال کې وباسي موږ د هغوی د منلو ظرفیت نه لرو. له پاکستان سره هم زموږ بحث دا دی چې موږ ته فرصت راکړي څو موږ خپل بالقوه امکانات په بالفعل امکاناتو بدل کړو او په تدریج سره د کډوالو د راستنېدو زمینه برابره کړي. که څه هم حکومت ویلي چې هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته راستنولو لپاره ستر پروګرامونه لري، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر انتقاد کوي چې د ستونزې ته تل په کم سر کتل سوی دی. له افغان کډوالو سره د ګاونډي هیوادونو ناسم چلند ته په کتو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید له ژمنې سره سم دې ستونزې ته لومړیتوب ورکړي او ورته یو اساسي حل لار پیدا کړي.
دا مشال ریډیو ده. د شمالي وزیرستان میرانشاه نارینه او زنانه او کالجونو زده کوونکي وایي د 13 کالو سالانه وظیفونه محرومه دي چې په غوښتنو ستړي شوي دي. بلخوا پولیټیکل انتظامیه وایي کوم فنډونه چې فاټا سیکرټریټ ورکړي هغه دغو کالجونو ته ورکړي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
د شمالی وزیرستان میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج نارینه او د انجونو ګرلز ډیګری کالج زده کوونکي وایي 2013 او 2014 کال سکالرشیپ لا هم دوی ته نه ورکول کیږي چې دا دوی په وینا د لړکې په بیا بیا احتجاجونه وکړل. پولیټیکل انتظامیه تر څنګ فاټا سیکرټریټ او نورو متعلقه چارواکو نه په بیا بیا غوښتنې وکړې. دوی وایي ټولو قبایلي سیمو کالجونو زده کوونکو ته خپل سکالرشیپ میلاو شوی خو دوی ترې محرومه دي. د میرانشاه کالج زده کوونکو تنظیم مشر ضیاء الله مشال ریډیو ته وویل د خپل حق ترلاسه کولو لپاره په بیا بیا احتجاجونه وکړل او ټولو متعلقه چارواکو نه یې غوښتنې کړې خو د دوی په خبره هیڅ غور نشي.
موږ ډېر سټایکینه وکړل، د پاره ډایرکټر سره مو ملاقات وشو او د پی او سره مو ملاقات وشو، د میش د بانی کمشنر سره مو ملاقات وکړو. موږ په خبره باندې هیڅ پر هیڅ غور نشي. هیڅ سرکاري انتظامیه نه ده. اپیل وکړو چې لږ د مهرباني وشي گورنر نه وینا ما وکړو. میش کیم سکالرشپ ده د 2013 ولا د 2014 ولا د وسره پوتی دي کیم میرانشاه کالج دغه پوتی ده او ګرس کالج یې پوتی ده.
د میرانشاه کالج یو بل زکون کې امین الله وای انتظامیه ورته مختلف هیلې بهانه جوړوي خدا دوی غوښتنې نه پوره کوي.
میر خو جوال روغلی ډېر مشکلات سره میر مخمخ شوی. هیڅ چې کې مادو میر مسائل ډېر زیات دي، خو مین مسائل چې کېم دي اده سکالرشپ دي او سره د کوټمنی دي او سره د فری ایډمیشن دي. میر په مطالبه ستړي شوی، سترایک باندې ستړي شوی، خو میر یو و نه کړل. میر ته دلې ولې کونی تری است ډېره مهرباني وشي چې میر ته د خپل حق ملاو شي په صحیح طریقه سره. 2013 او 2014 ته سکالرشپ میشته نه ملاو، دا 2015 شری ده.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پوښتل، نو دوی اوه دغه سکالرشپ لپاره فاټا سیکریټ نه چې کم ډیمانډ یا غوښتنه کړې هغه مطابق فنډز ورته ملاو نشو. دویم دا چې کمو کالجونو رسیدونه په وخت جمع کړي ول هغوی ته په وخت ملاو شوي. دوی اوه کمې پیسې چې فاټا سیکریټ ورکړې یعنی سلویخ لکه روپۍ هغه متعلقه کالجونو ته استولې، خو زده کوونکي فیلحال هغه نه غواړي چې دا دوی سکالرشپ 25 لکه روپۍ جوړیږي. ظاهر الدین بابر وویل اوس دا ایجنسی حالات هم ټیک نه دي او انتظامی سره خپل فنډز نشته چې ورته د خپل فنډز نه بقایا پیسې ورکي. خود د پوینا کم فنډ چې فاټا سیکریټ ورکړي هغه متعلقه کالجونو ته ورکړي دي. بل طرف ته زده کوونکي وایي چې که دغه سلویخ لکه روپۍ قبول کړي نو ډیری زده کوونکي به د خپل سکالرشپ نه محروم پاتې شي. د یادونې ده چې قبایلي سیمو کالجونو زده کوونکو ته په کال کې یو ځل دولت لخوا سکالرشپ ورکولی شي چې دغه سکالرشپ به وړاندې 2500 روپۍ و چې اوس مهال 15000 روپۍ ته رسېدلی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په امتحانونو کې د نقل ختمولو لپاره تعلیمي ادارو ته ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځو پس نهم او لسم جمعتونو امتحانونه را روان دي چې د امتحانونه به د پېښور تعلیمي بورډ اخلي. نور حال د شانواز سرگزی په رپورټ کې اورو.
د سرکاري سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکي وایي چې د هغوی را روان امتحانونه به د پېښور سیکنډري بورډ د لاندې کولی شي، چې هغې په دې خبره په دباو کې دي چې ګنې د بورډ د لاندې کېدونکي امتحان به څنګه ورکوي. تر اوسه خو به هغوی په خپل سکول کې دننه داخل لږو زیات تر 500 پورې د زده کوونکو سره مقابله وه، ولې اوس د پېښور د امتحاني بورډ د لاندې په زرګاو زده کوونکو سره د خو نمبر واخیستو مقابله شروع شوه.
نګار نهم کې دباو خو به مونږ مای خامخای ځکه چې مخکې مونږ 1600 کسانو په سکول کې نه مقابله او اوس بس مونږ ټول پېښور سکولونو سره مقابله نو خامخا مونږ باندې پرشري. بیا ماخوستان کې خپل سبق ادا کوم، هغه بیا تازه کوم، بیا سر را پاسو.
سرفراز مومن نومې د لسم جماعت زده کوونکي تیر کال په نهم جماعت کې خپل اسکول کې اول پوزیشن اخیستی. هغه وویل چې د زیات سبق د زده کړې سره سره هغه کله کله لوبې د دې لپاره هم کوي چې ګنې لږ شان تفریح ورته میلاو شي او دباو پرې هم کم شي.
ټول پېښور بورډ الکانو سره زمونږ یو مقابله او ډېرو نمبر اخیستلو دپاره مونږ خړې ستړي کوشش کوو، لکه مطلب د سکول امتحان کې دومره پرېشر نه وي، بورډ هغې کې لږ پرېشر وي. دا د دې وجه خدا ده چې بس یو خو مطلب لکه د بورډ امتحانونه لږ سختې وي، بل د الکانو سره زمونږ یو مقابله چې مونږ د هغوی نه زیات نمبرې واړو.
په سبحان خور سرکاري های سکول محمود جنسی کې یو استاد نصیر احمد د امتحانونو په دوران د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو کې د امتحانونو اخیستونکو استادانو نه هم یو ګیله وکړه.
زمونږ دا مسله شته د استادانو چې دی کله اگزام حال تلړ شي کنه نو دی پرایویټ سکولونو کې بیا بل شانی او په سرکاري سکولونو کې بیا په مشومان چغي سوری او غوبلې پرغشي.
نو هم دغه ګیله مې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن خیبر پختونخوا عارف احمد زی سره شریک کړه.
نو سیکټر صاحب ته موږ په دې یا ګو چیرمن ته موږ دې ته بالکل نو چې پیښه جاری کی چې بای اسه به سا هغه کول چې کوم نه ماشوم یې رول یا سکول سکول دا چې کوم دی یو غلط په نقل باندې چې کوم دی قابو
او نصیر احمد وای چې په قبایلی سیمو کې په سرکاري سکولونو کې سبق ویون کې ماشومان لډیر وړاندې هم د ذهني دباو ښکار دي او دا ځکه چې د هغوی د سکول ودانۍ ړنګېدلې دي او په داسې ماحول کې سبق وایي چې هر وخت د خطرې سره مخ وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې په آخري شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه لګولې ازور.
نن سهار د کراچۍ په عزیز آباد کې د رینجرز واک سرتیرو د متحده اقوامو موومنټ یا ایم کیو ایم ګوند په مرکزی دفتر 90 چاپا وهلی او دغه ګوند د رابطه کمیټه یو غړی عامر خان په ګډونی یو شمیر پلویان نیولې دي. د پاکستان حکومت په هر ډول مقدمو کې د 500 په سزا د پابندۍ د ختمولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د بشر حقوقو ډلې په دې پریکړې تنقیدونه کړي دي. د بشر حقوقو ډلې وایي چې په پاکستان کې 8000 کسان د مرګ سزا ته انتظار باسي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وایي په صوبه کې د بدامنۍ پیښې ځکه زیاتې شوې چې حکومت اوس د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي لرې کړې او د ټولو وسله والو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. سرفراز بوکتی دا خبره پرون د بلوچستان اسمبلی یوې غونډې ته کړې. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې چې پکې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وشوې. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای مرکزی حکومت د پرمختیا په مت کې منځور کول شوې پوره پنګا نه ورکوي. صوبایي وزیر مظفر سید اډوکیټ نن بشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وویل چې د احتجاج په توګه راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن په غونډه کې به ګډون نه کوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون یو ځان وژون کې بریت کې و ملکیان وډل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې افغان هوایي ځواکونو په یو بریت کې شپږ وسلوال وژلي دي. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ وایي روسیا اوس هم په اوکراین کې موجود ده. نوموړي پر ماسکو غږ کړی چې خپل ټول ځواکونه وباسي او په ختیځ اوکراین کې د بیلتون پالو ملاتړ ختم کړي. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د تکتیک خار شمالي سندو کې د یو خارګوټي د اسلامي دولت وسلوال ډلې څخه بیرته نیولې دي. او د کرکټ په نړیوال کپ کې سریلانکا لوبډلې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زملي امیر ساده، ګل ایاز او تکنیکی همکار اسحاق امیری دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ټیور ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د الله پامان.